بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړي میلادي کال د غویې د میاشتې څلورمه د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 22مه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 24مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د تولیدونکو او د صنعتګرانو د بریاوو د معرفي په اړتیا د خارجه وزیر د مرستیال ټینګار نومیږي. بیا د روژې د مبارکې میاشتې د 22مې نیټې دعا درته اورو. ورپسې په افغانستان کې د وروستیو مرګونو حملو او د هغوی د پردیشاته هدفونو عواملو په هکله ګردامیز درته وړاندې کیږي. په دغه ګردامیز کې د سیمې د چارو کارپیژان ډاکټر محمد اکبر وردګ او د افغانستان د چارو کارپیژان شیرزاد منګل ګډون لري، او په اخیر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا داخلي اختلافات موافقه ته د رسیدا خنډ دي. روسیې ته د ایران د وسلو استول دروغ دي، او ایران د افغانستان د بم چاودنې د وژل شوي کسانو کورنۍ سره مرستې کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د امریکا اختلافات موافقې ته د رسیدا خنډ دي. د ایران د مرکزي ټیم سلاکار د وینا د خبرترو په هکله ټینګار وکړ، د امریکا داخلي اختلافات موافقې ته د رسیدا خنډ دي. د ایران د مرکزي ډلې سلاکار سید محمد مرندی له ایرنا خبر یا جان سره په مراکه کې د وینا د خبرترو په باره کې وویل، په واشنگټن کې کورنۍ اختلافات موافقې ته د رسیدا خنډ دي. مرندی زیاته کړه، د امریکا د چارواکو په وینا ایران توانېدلی دی د وینا په خبرو کې د پام وړ امتیازونه لاسته راوړي. په همدې دلیل د خبرترو په وخت د امریکا د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي استعفاګانې ورکړې او د اعتراض په توګه د خبرو له ټیم څخه جلا شول. د ایران د مرکزي ډلې سلاکار محمد مرندی په دې خبر سره چې د امریکا چارواکي د خبرترو له اخري ورځې راهسې سوکه سوکه د نهایي موافقې په هکله سوس شوي دي، وویل د وینا د خبرترو په اخري ورځو کې کارونه په چټکۍ سره مخته روان وو، خو د حقیقت د معلومولو، د بایکاټونو د ختمولو، تضمینونو او د صفای پازداران ځواک مشمول د بېلابېلو موضوعګانو په هکله د امریکا چارواکو ناڅاپه کار بند کړ. په داسې حال کې چې د وینا په خبرو کې د ځنډ دیوه نیمه میاشته تیریږي، خو د اروپایي اتحادیې له لوړ رتبه مرکزي انریک امورا له لارې د ایران او د امریکا ترمنځ د پیغامونو تبادله روانه ده، او د ایران اسلامي جمهوریت په ځالونو ویلي دي چې له خپلو سرو کرښو نه تېرېږي او تسلیمیږي نه. روسیې ته د ایران د وسلو د استولو خبر جلی دی. فارس خبری آژانس راپوره کړی، په تهران کې د روسیې سفارت ماسکو ته د ایران د وسلو د استولو په هکله خپره شوي خبرونه جعلي وبلل. څه موده مخکې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه راپور کې د اوکراین په جنګ کې د استفادې لپاره له عراق څخه د ټانګزي د توغندیو او له ایران څخه روسیې ته د ایران د باور 303 ډوله توغندیو د استول کېدا ادعا کړې وه. د دغه راپور له خبرې دا ورسته په بریتانیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼه دا دروغ بلله او هغه یو بې اساسه او غیر حرفه‌ای راپور وبلو. په بریتانیا کې د ایران د سفارت په ټویټر پیغام کې ویل شوی دی د اوکراین پر ضد له عراق څخه د ایران لخوا د قاچاق شوي وسلو د روسیې د استفادې په نوم سره د ګارډین ورځپاڼې راپور یوه بې اساسه او غیر حقیقي کیسه ده او د منځني ختیځ له بدلونونو سره په اوکراین کې د وروستیو بدلونونو ترمیان د ارتباط د رامنځته کولو لپاره هڅه ده او د ایران د نوم اخیستل د نه منلو وړ او غیر حرفه‌ای اقدام او د ګارډین ورځپاڼې لوستونکو ته یو ډول بې احترامي ده. په تهران کې د روسیې سفارت نن په یوې بیانیې کې ویل هغه خبرونه چې په ځینو رسنیو کې روسیې ته د ایران د وسلو د استولو په باره کې خپره شوي دي جعلي او هغه جعلي دي او هیڅ حقیقت نه لري. ایران د کابل د بم چودنې د قربانیانو خپلوانو ته مرستې ورسولې. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د افغانستان په پلازمینې کابل کې د ترهګرو بریدونو د وژل شوي کسانو له کورنیو سره د ایران د اسلامي جمهوریت نغدي او خوراکي مرستې وشوې. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د کابل په لویدیځ کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي په شمول د پلازمینې کابل د ترهګرو بم چودنو د وژل شویو کسانو خپلوانو ژوبلو خلکو او معلولینو کورنیو ته نغدې مرستې او دغه راز خوراکي شیان چې پکې اوړه وریژې او غوړي شامل دي ډالۍ کړل. د افغانستان په پلازمینې کابل کې د وروستیو ترهګرو بم چودنو له کورنیو سره د ایران نغدې خوراکي مرستې 2,000,000 افغانۍ اعلان شوي دي. له دې مخکې په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوي ویلي وو د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او د دغه هیواد ولس ته هر ډول مرستې ورکوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په پلازمینې کابل کې یو شمېر ترهګرې بم چودنې شوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د کابل په لویدیځ کې د هزاره مسلمانانو په یو ښوونځي کې هم بم چودنې تر اوسه 10 زده کوونکي وژلي او له سلو څخه زیات ژوبل کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د خارجو د امنیت د تضمین غوښتنه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د حملو له زیاتېدا سره په یو وخت د طالبانو د حکومت لخوا د دغه هیواد د خارجو د حفاظت غوښتنه وکړه. ریچارډ بینټ نن په یو ټویټر پیغام کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د افغانستان د خارجو د حقوقو محافظت باید وشي زیاته کړه، زه د افغانستان د هغو ټولو خلکو په څنګ کې یم چې خپلوان یې د تېرې اونۍ په ویرونکو حملو کې وژل شوي دي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې څارنې، تحقیق او ځواب ویلو ته به دوام ورکړي ویل د نړیوال عدالت د تضمین او د خلاف ورزۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو ساتنه وشي. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په پلازمینې کابل او د مزار شریف او د کندوز د جوماتونو په شمول د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترهګرې بم چودنې او حملې شوي دي چې له کابله په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. د اکثرو ترهګرو حملو مسؤلیتونه هم د ایش وهابي سهونیستي تکفیري ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستې دي. په افغانستان کې په وروستیو چودنو کې تر 500 زیات ماشومان وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی په سیمه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مشر جورج ایر جیوای په افغانستان کې په وروستیو بم چودنو کې شاوخوا 500 تنه ماشومان چې ځونې او هلکان پکې شامل دي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده اټکل کوي چې په راتلونکي کې دا شمېره نوره هم پسې زیاته شي. امریکا د افغانستان د ترهګرو بریدونو اصلي عامل ده. المسیرا ټلویزیون راپور ورکړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت سیاسي دفتر په افغانستان کې د ترهګرو بم چودنو په غندلو سره د امریکا د دغو ټروریسټي حملو عامله وبلله. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت سیاسي دفتر په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې خونړۍ بم چودنې چې د داخلي جنگ په لور د افغانستان د کنګلو په هدف سره د امریکا د شیطاني دسیسې په چوکاټ کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ملکي وګړي په نښه کړي دي وغندلې. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت سیاسي دفتر په دغه خبرپاڼه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې په خپل مسؤلیت عمل وکړي او د هیواد د ټولو خارجو لپاره امنیت تامین کړي او جنایتکارو ته خپل عمل سزا ورکړي. میدان وردګ ولایت کې د عزیزیه او اسلامي بانکونو له لورې له 200 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان اسلامي او عزیزي بانکونو له لورې د دې ولایت د بېلابېلو سیمو 200 بیوزله کورونې سره د خوراکي توکو مرسته شوې ده. د میدان وردګ د بختر اجانس له لورې رسنۍ ته خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوې دي د یادو بانکونو د استازو په وینا په ترسره شوې مرستو کې د هرې وی کورونې لپاره یو بوجۍ وړه او 15 لیټره غوړي شامل دي. پاکستان کې د پېټرول او د ډیزل او بای زیاتیږي. زمون خبر یال راپور کړی د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل د پېټرول او ډیزل او بای د زیاتیدا خبر ورکړ. هغه چې له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق د مرستو په وام پیکیج باندې د غور لپاره امریکا ته ورغلی دی وویل د پیسو نړیوال صندوق IMF له پاکستان څخه غوښتي دي چې د پېټرول او د ډیزل سبسیډي ختم کړي. اسلام آباد له دغه غوښتنې سره موافقت کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسماعیل د غره د پیسو د نړیوال صندوق IMF د غړیو او د چارواکو په غونډه کې ویل د پاکستان حکومت د پېټرول او د ډیزل او د سبسیډیو د ورکولو توان لري او له دې کابله د IMF لوړاندې سره مخالفت کړي. د پېټرول او د ډیزل د بای په زیاتیدا سره په پاکستان کې ډیره ګرانی راشي کوم چې لوړاندې څخه له ګرانی سره سخت لاس او ګریوان دی. د اوږدې مودې لپاره روسیه نشو منځوي کولی. د جرمني په خوانی صدر اعظم ګریر هرشروډر وویل نشو کولی د اوږدې مودې لپاره روسیه له سیاسي او اقتصادي پلوه څنګ ته کړو. اروپایي هیوادونو د اوکراین د جنګ له پیل راسې د روسیې په اقتصاد باندې د دباو لپاره د ماسکو پر ضد یو شمېر بایکاټونه لګولي دي چې د روسیې د تیلو د واردولو بایکاټ هم په دغو مواردونو کې شامل دی. د جرمنی په خوانی صدر اعظم شروډر نیویارک ټایم ورځپاڼې ته وویل جرمنی د روسیې او موتیلو ته ضرورت لري ځکه چې یوازې د ماسکو د تیلو او د ګازو تولیدات نه دي بلکې داسې نایابه وسپنې هم شته چې د خامو او عمو موادو برخه ګڼل کیږي او په اسانه او ساده ډول نورې وسپنې هم د هغوی ځای نشو کولی. له دې مخکې د جرمني د اقتصاد او د انرژۍ وزیر رابرټ هابک هم ویلي وو د روسیې د ګاز او د تیلو سمدستي بایکاټونه کولی شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه زیات د جرمني خلکو ته تاوان ورسوي او په جرمني کې زیات خلک بیکاره او زیات خلک بیروزګاره کړي. جرمني د روسیې د تیلو اصلي اخیستونکي دي. خپل څه د پاسه 30% د تیل له روسیې اخلي. د لبنان د حزب الله د چیرې د خرابولو هڅې روانې دي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت ورځ حزب الله د اجرایی شورا د مشر مرستیال شیخ علي داموش د هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د دښمنانو د سیسې ته په اشاره سره وویل د لبنان په انتخاباتو کې د حزب الله د تخریبولو لپاره پیسې ویشل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د لبنان د پارلمان انتخابات د روان میلادي کال د مې د میاشتې په 15مه نیټه وشي. یمن به د عربستان خلاف پرځه تاغه احمدون کې جواب ورکړي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړ. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویان محمد عبدالسلام په مارب ولایت کې د سعودي عربستان د ائتلاف غالیمانه اقداماتو ته په اشاره سره ویل د یمن پوز او لوسی کمیټیانې به د دښمن لخوا د اوربند خلاف پرځه ته جدي او احمدون کې جواب ورکړي او پلستینیان به د الاقصی جومات د دفاع لپاره ورشي. د الاقصی جومات مدیر په ټولو پلستینیانو غږ وکړ چې په روژې مبارکې میاشتې کې د الاقصی جومات د دفاع لپاره دغه جومات ته تشریف وروړي. د الاقصی جومات مدیر شیخ عمر الکسوانی پرون علالم ټلویزیون سره په مراکې کې ټینګار وکړ د اسرائیلو د نیواګر رژیم د پوځیانو ظالمانه اقدامات به سبب نشي چې د الاقصی جومات د مدافعانو او د اوقافو اداره د الاقصی جومات په ملاتړ کې له خپلو دندو لاس واخلي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ در توڑانی کوچ دی راند تولیدونکو او د سندګارانو د باریا او د مارپیا پړتیا د خارجه وزیر د مرستیال ټینګار نومیږي. د ایران د خارجه وزیر د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال مهدی سپاری وویل د ایران د تولیدونکو د سندګارانو د باریا او په خړ ډول د معرفي کولو لپاره هڅه یو ضرورت دی او خارجه وزارت به د دغه موضوع پریکنده ملاتړ وکړي. سفاري نړیوالو په تیره بیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو بازارونو ته د ایران د تولیدونکو د وسونو او د باریاو په خړ ډول لوړندې کولو او معرفي کولو سره د مرستې لپاره د ټولو اړوند ادارو د هڅې پر ضرورت باندې ټینګار سره دغه مهم هدف ته د رسېدا لپاره د اختصاصي نندرتونونو ترسره کېدل ډېر مهم او غشیندونکي وجه جول. د ایران د تولیدي او د صنعتي وسنو د معرفي کولو پر ضرورت باندې د خارجه وزیر د اقتصادي ډیپلوماسۍ د مرستیال ټینګار د صنعتي او د کرهڼې او د ډول ډول پیټروکیمیکل او نورو تولیداتو په شمول په بیلابیلو زمینو کې د ایران د ډېر پام وړ وړتیاو ته په پام سره دی. د بیلګې په توګه د پولادو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې ایران د 6,900,000 پولادو په تولیدولو سره هماغه را د نړۍ د بره پولادو جوړونکو په لسم نمبر کې دی. جغه چاره په نړیواله سویه د پولادو د تولید کمیدا او له بلې خوا د لویدیځ یا سیاسي می په شمول پولادو ته د هیوادونو د ضرورت زیاتېدا ته په پام سره د پولادو د صادرولو د زیاتولو لپاره ایران ته مهم فرصت په اختیار کې ورکړی. طبیعتاً د ایران اسلامی جمهوریت د دغو وسنو ته په پام سره د دې جوګه دی چې د ډیرو ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د پولادو ضرورت پوره کړي. سره له دې دغه چاره د اړوند ادارو او دغه راز د وزارتونو غږمله ضرورت ته ضرورت او په دې برخې کې د سترو ګامونو د ترسره کولو لپاره د حکومت او د خصوصي برخې په سویه ملي ارادې ته اړتیا لري. په دې زمینه کې د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدي سپری یوه مناسب فرصت ته اشاره کړې ده. مهدي سپری وویل په تاشکند کې د ایران د تولیدونکو د صنعتګرانو د بریا او د وړاندې کولو د نندرتون ترسره کېدل چې ټاکل شوی دی د روان میلادي کال د مئی د میاشتې په 9 نېټه ترسره شي مهم وبلو، او د دغه ډګر له فعالانو یې وغوښتل چې د ایران کیفیت لرونکي محصولاتو ته د سیمې د هیوادونو د بازارونو ښه هرکلی او ظرفیت ته په پام سره د دا ډول نندرتونونو د ترسره کولو لپاره چې د ایران د خارجه وزارت له پرېکنده ملاتړه برخور دي خپله هڅه دوه چنده کړي. د ابراهیم رئیسی د ولس مشرۍ په پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خارجي سیاست کې د اقتصادي ډیپلوماسۍ د رول پیاوړي کېدل سیمې او د ګاونډیو هیوادونو په حق نوې کارچارته په پام سره چې د تجارتي او د اقتصادي اړیکو د ټینګولو د لومړیتوب پر اساس ترسره شوي دي. په حقیقت کې د ایران په بهرني سیاست کې انډوله کړچار او د ګاونډیتوب سیاست د 14 حکومت لپاره د اسلامي ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرني سیاست اعلان شوی کړچار دی چې هغه له نړۍ سره د خوشمن تعامل د ستر سیاست مهمه برخه بللی شو. په دې لړ کې د اقتصادي ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا پر اساس د ګاونډیتوب په سیاست باندې ټینګار او له ګاونډیو هیوادونو سره د تعاملاتو زیاتېدل او په یوه سویه د اړیکو د پیاوړي کولو په سویه د ګاونډیو هیوادونو نه ظرفیته استفاده او په بله سویه له ګاونډیو هیوادونو سره د تاوتریخوالو ختمول د ایران د اسلامي جمهوریت نوي جدي پروګرامونه ګڼل کېږي. د ایران د لسم حکومت د ګاونډیتوب سیاست په لومړیتوب کې وروستلی دی. ولسمشر رئیسی له لومړۍ څخه له ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعامل او پراختیا ملګرتیا د دیرلسم حکومت د اقتصادي ډیپلوماسۍ د مرکزي ټکي په توګه ټاکلی دي. د ایران اوسنی حکومت ښودلی ده چې له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا پراخول د خپل خارجي پروګرامونو په لومړیتوب کې لري. په دوه اړخیز او څو اړخیزه ډول په ګاونډیو هیوادونو کې له موجوده ظرفیتونو او پانګو ګټه پورته کول د ایران د حکومت د خارجي سیاست ځانګړتیاوې دي. د سیاسي چارو کارپېژان جواد منصوري وایي د ایران دیرلسم حکومت په بهرني سیاست کې انډوله واقع بینانه کړچار لرلی دی، او همدغه موضوع سبب شوی ده چې ځینې حکومتونه د ایران له اسلامي جمهوریت سره په خپلو کړچرونو کې بیا کتنه وکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د روژې د مبارکې میاشتې د 22مې ورځې دعا.
تحليل فيهن أبواب قولك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأكلني فيهم بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين يا مجيبا دعوة المضطرين.
اي خدایا په دې میاشت کې راته ستاد فضل دروازې خلاص کړې او په دې پاکې میاشت کې را باندې ستا برکتونه نازل کړې او پکې مې ستاد رضایت په موجباتو بریالی کړې او راته په خپلو جنتونو کې ځای راکړې. ای د پریشان حال کسانو د دعا قبلون کیا.
وګوردونکو دا د روژې د مبارکې میاشتې د دوشتمې نیټې دوام له پاک الله څخه غواړو چې موږ تاسو ټولو روژې او عبادتونه قبول کړي. آمین.
هندارا درنو محترم اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د روژې مبارکه میاشت چې د عبادتونو او امنیت میاشت ده متاسفانه د افغانستان خلکو تیره اونۍ په ډیر خونړی حالت کې تیره کړه. له هرات او مزار شریف نیولې بیا تر کابل او کندوز پورې په عامو ځایونو جماعتونو او ښوونځیو کې د عامو خلکو لمونځ گزارو وجله هغه څه وو چې د افغانستان مظلوم او بې دفاع خلک یې شاهدان وو. په دغو بریدونو کې په سلګونو کسان شهیدان او ژوبل شول. له بلې خوا د افغانستان د تجارت د وزارت مخې ته هم د یو بم چاودنه وشوه. د طالبانو د دولت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې یوازې د کندوز په چاودنه کې 33 کسان شهیدان او 33 ژوبل شوي. خو آزادې سرچینې د غشمیر تر شپېتو اعلان کړی دی. د افغانستان په وروستیو چاودنو کې په تیره بیا د دغه هیواد شیعه یا هزاره ولس په نښه کیږي او د دغو بریدونو پړه داعش په غاړه اخلي. طالبانو له دې مخکې اعلان کړی و چې داعش په افغانستان کې تقریبا له منځه وړی او کنټرول کړی او هیڅ نشي کولی. خو وروستیو چاودنو د ولس د امنیت په خوندي کولو کې د طالبانو مسؤلیت او لیاقت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان خلک خو له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ وو او یوازینی شی چې طالبان پرې ویاړېدل د ولس د امنیت ساتل وو، خو هغه هم په دغو حملو سره تر پوښتنې لاندې راغلی. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه شان حملو تر شا کوم عوامل دي، د هغوی اهداف څه دي، آیا واقعا داعش د دغو حملو شاته دی او کدی نو د عوامو د ساتلو مسؤلیت د چا جوړیږي؟ له بلې خوا د طالبانو لخوا د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د ښځو د حقوقو د ورکولو په مسله کې هم هغوی په خپلو وعدو یا عمل نه دی کړی او یا یې غړن عمل کړی. له داخلي او بهرنیو نیوکو سره مخامخ دي. داسې ویل کېږي چې په وروستیو چودنو کې بهرني لاسونه هم شته دي. آیا د خپل دغه کړچار په دوام سره به طالبان وکړی شي یو امن هیواد خلکو ته ډالۍ کړي؟ مونږ به نن په هنداره کې د دغه شان پوښتنو د ځواب موندلو هڅه وکړو. په دغه بحث کې له مونږ سره ملګرتیا کوي په فرانسې کې میشته د افغانستان د مسایلو کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، او په ننګرهار کې د سیمې د مسایلو پوه ښاغلی شیرزاد منګل. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرې. له یوې لنډې شاندمې ورسته راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ په خبرو سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په تیره اونۍ کې له کندوز او کابل نیولې بیا تر هرات او مزار پورې په مختلفو بریدونو کې مسلمانان، په تیره بیا شیعه مسلمانان، په خپلو عبادت ځایونو یا مدرسو کې په وینو کې لیت پیت شول. ظاهرا داعش د دغو حملو پړه په غاړه اخیستې. ستاسو په خیال د دغه شان حملو تر شا څوک دي؟ هدف یې څه دی او د دې اصلي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟
خبره خدا سره چې په افغانستان کې شاید تیر کلونو تاریخ ته وګوري چې ته یو پیړۍ پورې رسی، په هغه کې داسې شی سره ویني چې همیشه استعماري قوتونو په افغانستان کې چې کوم نظام رامنځته شوی دی، د دې د ډارولو د ویرولو لپاره یې یو د مخالف قوت په ساتلو کې مرسته کړې، تر څو د رهبران په قدرت کې دي دا وویروي چې چېرته د دوی د مرزا سره سم خپل سیاست مطرح نه کړي او عملي نه کړو. دوی وکړی شي چې د ډلو یا د اشخاصو په واسطه باندې وویروي او د نظام د چپه کولو زمینه ورته مسایل شي. زه داسې فکر کوم چې په دې ټولو پېښو تر شا د خارجي هېوادونو لاس دی چې په دې وسیله باندې طالبانو ته داسې د ویرولو یو وسیله ور وښیي چې که چېرته طالبان د دې سیاستونو سره مخالفت وکړي یا د دې سیاستونو ونه مني، دوی کولی شي چې د مخالفو ډلو په واسطه باندې دوی ته مزاحمت ایجاد کړي. تاسو به ممکن اورېدلي وي ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د برېټانیا حکومت د مارشال د سم ته یو ډېر لویه بودیجه ورکړي چې د افغانستان په شمال کې د داعش د پیاوړي کولو او د امنیت د خرابولو لپاره اقدامات وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې دا مسله داخلي مسله نه ده، مګر د خارجیانو کوم لاس دی پکې. او البته واضح خبره ده چې مستقیم مداخله نه کوي، دا خپل سیاست خپلو ملګرو یا د خپلو کرایه شوي افغانانو په واسطه باندې عملي کول غواړي.
مننه کوم د ډاکټر محمد اکبر وردګ. شیرزاد منګل صاحب، تاسو چې په افغانستان کې او د افغانستان مسایل له نږدې څاره، دا راته وایي چې په دې وروستیو کې چې د حملو دغه لړۍ ده، د دې تر شا څوک کې دي، شي اهداف یې څه دي او مسؤلیت یې چاته ورګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري دا خو یو طبیعي خبره ده چې دنیا کې دولتونه جوړیږي، حکومتونه رامنځته کیږي. نو هلته واقعیت هم ده چې دولتونه د ملت په اتکا باندې، د ملت په خوخه باندې حکومتونه جوړیږي. دا غي د خپل عقاید او پرانا کې رنگ رنگ مسولیتونه هغوی ته متوجه کیږي چې یو قسمت البته حکومت ته، یو قسمت خپل ولس ته. دا په دې کې شک نشته چې دا مسولیت د موجوده اسلامي امارت ته چې د خلکو امنیت او د هغه وسعنه، د هغه عزت او ابرو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې ډیر باید جدي اوسي، ځکه ملک د یو لوی بحران نه راوتلی دی. ملک هر څه په صفر کې ضرب شوي دي. خلک د هر څه نه لومړی امنیت ته ضرورت لري، چې که امنیت راغی نو د خلکو اقتصادي وضع به هم ښه شي، دنیاوال به هم توجه دې خواته زیاته شي. دا د دولتونو مسؤلیت دی چې په دې راسته کې قوي کار او ډېر پرله پسې او نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړي. رالو په دې باندې چې په دې وخت کې دا چاودنې زیاتې شوې دي، واقعیت هم دا دی چې د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ فرق همدا دی چې هیڅ وخت نه مسلمان یا کفری هیوادونه هیڅ وخت د اسلامي دولتونو نه په ګټه کار کوي او نه غواړي چې هلته د امنیت او یو شوکار ژوند خلق ولري. دا د دنیا په نړۍ په تاریخ کې همداسې تیره شوې ده. ګورې د صلیبي جنګونو نه رانیولې همداسې تر دې وخته پورې چې حتی په افغانستان باندې درې والې یرغلونه کفارو وکړل. مثلا دا ټول د دې دپاره چې افغانستان د یو ستراتیژیک خاص موقعیت لرونکی دی. دنیاوال نه غواړي چې په دې ملک کې داسې یو امنیت او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ولس په سوکاله شي، د خپل ولس په خپلو پښو ودرېږي، د نورو د احتیاج نه خلاص شي. راو دا دې چاودنو په رابطه باندې په دې چاودنو کې زیات درسته ده چې داعش خو د دې مسؤلیت اخلي، خو د دې شاته بیرونی کړۍ دي، استخباراتي کړۍ دي چې هغوی غواړي د خپلو ګټو او منافعو دپاره په یو ډول نه یو ډول په دې موجوده حکومت باندې یو سلسله فشارونه راولي چې هغوی خپلې ګټې او منافع ترلاسه کړي. په خاص ډول مثلا امریکا، ځکه امریکا د داعش تر شا ولاړه ده، دا ټول خلک په دې باندې خبر دي چې داعش هغه ډله ده چې د دې په اصطلاح هغه ابتدا هغه بنسټ چې چا کېښودلو ده هم دنیاوالو ته معلوم دي. امریکا په دې ځای کې یو ډېر مفتصحانه شکست وخوړلو، شرماوره شکست یې وخوړلو. اوس د دې دپاره دوی د دې دپاره چې هغه انتقام د هغې شکست زموږ نه واخلي، همدا ده چې دا ډلې او ټپلې هغه لګیا دي، دغه کوي یې حمایه کوي یې او افغانستان ته بیا د تخریباتو دپاره رالیږي. د دې نه دوه هدفه دوی اخیستلی شي. یو دا ده چې دوی به خپل انتقام واخلي، دوهم دا ده چې دلته د حکومتونو په منځ کې دا اختلافات رامنځته کړل، مثلا د تشیع او د سنی تر منځ دا اختلافات چې نن دې ته لمن وهي چې دا په خپلو منځونو کې سره واچوي. حال دا چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اوږدو کې تشیع او تسنن ډېر د ورورۍ ژوند دی او د بل په څنګ کې کړی دی. ولې نن چې امریکا د دې خاورې نه ووتله، نن امریکا دا حالات په دې ملک کې راوستلی، دا دښمنی په دې ملک کې جوړه کړې ده. نو دا د حقیقت نه لري خبره نه چې د دې تر شا بیرونی کړی دی او براس کې امریکا.
ډیره مننه شیرزاد منګل صاحب. عزیزانو، دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هندارې کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. هم دغه راز که موږ سره رابطه کول غواړي نو pashto99@yahoo.com زموږ د سایت درک دی. راځو خپل بحث ته. طالبانو په سر کې د بشري حقوقو پراخ بنسټ حکومت او داعش د ختمولو په اړه لولس او نړیوالو سره یو لړواده وکړي، خو په عمل کې ګورو چې په دغو درې واړو مسلو کې تر ډیره حده پاتې راغلي. ډاکټر محمد اکبر وردګ صاحب، ستاسو په خیال که دغه شان حمله او وضعیت دوام وکړي، افغانستان به کوم لوري ته لاړ شي؟
خبره خو سیدا شي، په دې مسله کې یو رقم تناقض موجود دی او هغه داری چې له یو لوري نه بین ملي ټولنه د طالبان نه غواړي چې ځینې حقوق، بشري حقوق چې یوه ټولنه یې حق لري عملي کړو او حمایه یې کړو، له بله لوري دا ډله په رسمیت نه پېژني. نو تاسو نه شي کېدی چې یوه ډله چې حکومت واګه یې په لاس کې نه وي او بین ملي واژه باندې نه وي پېژندل شي دغه نه داسې توقعات وشي لکه د یوه برقراره حکومت نه. مګر پاتې شوه دا خبره چې د طالبان اوسنی وضعیت که چېرته دوام وکړي، دا خبره طبیعي ده چې طالبان نظام باید سقوط وکړي، ځکه چې د اوسنۍ نړۍ مقتضیات داسې دي چې په ټولو مسایلو کې باید یو رقم ګذشت دواړو خواونه وي. طالبان باید خپل دریځ نرم کړي او بل ملي ټولنه هم خپل کومې غوښتنې چې دي طالبانو لري هغه هم لږ نرمې کړي، که نه به دا وضع په دې شکل باندې دوام وکړي، حتما به په افغانستان کې بېرته ګډوډۍ شروع کړي او د دې احتمال شته چې هغوی دا جګړه منځته راشي.
ډاکټر محمد اکبر وردګ، په ډېرې مننې او له هغوی په خدای په امانۍ سره. شیرزاد منګل صاحب، ستاسو څه خیال دی؟ طالبانو چې کومې وعدې کړې وې د افغانستان له خلکو سره، او اوس چې کوم تاسو مخکې مو ویل چې د طالبانو باندې فشار راوستل کېږي د خارج لخوا په دغو حملو سره او په داسې کړنو سره چې د خپلو غوښتنو منلو ته مجبوره کړي، ستا په خیال کې دغه شان حملې او وضعیت دوام وکړي، افغانستان به کوم لوري ته لاړ شي، او په داسې حالاتو کې د طالبانو څه ذمہواری جوړیږي؟
ګوري، زه فکر کوم چې د افغانستان راتلونکي زه په ښه نظر او په ښه نیت کې ورته ګورم. هغه په دې خاطر باندې چې دنیاوال هم نه ستړي کېږي، هغه لوی قوتونه چې په دې خاوره کې ماتې وخوړه، کامیاب نه شول، دا په قرار په قرار دا واړه دشمنان یا غټ دشمنان هم نه ستړي کېږي، نور به د افغانستان نه لاس اخلي. او دا یو واقعیت دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په اساس باندې ګوري دولتونه هیڅ دولت حق نه لري. دومې ماده ومه فکر په وضاحت سره وایي چې دولتونه یو دولت د بل دولت په داخلي او خارجي امور کې د مداخلې حق نه لري. وایي دولتونه بل فکر وایي دولتونه ملتونه پرېږدي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي، دوی به ماخر شرم وکړي او یا به د دې موادو ته لږ اعتراض پیدا کړي، باور من بشي چې دغه مواد د نړیوالو د سوکالۍ لپاره جوړ شوي دي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې طالبان نور امریکا هم شاید نور فیزیکی عمل په افغانستان کې ونی کی، یو نیم د ډرون حمله چې هغه کوي مثلا چې هغه خپل صلاحګانې چې په دې ځای کې دی او ځنې دا غوي ځنې تیر حکام مثلا رئیس جمهوران چې هغه دانی وکه کوي چې د امریکا مدرن صلاح افغانستان کې پاتې شاید دا سي غل شکیا و دغه وکی گزارونه وکی چې هغه صلاحګانې د منځوي چې په انده کې امریکا او داغه او داغه پاسپورت ته چې سیمه کې او منطقه کې موجود دي هغه ته کوم مشکل جوړ نشي. نو په دې خاطر باندې زه هم چې نور داعش په وړاندې چې کوم تعهدات امریکا دغه کړی دي، طالبانو کړی دي، تاسو ګوري په کونړ کې په سلګونو کسان تسلیم شول، په ننګرهار کې تسلیم شول، ویني ول وی وشل. نو دا د دنیا په متمدن دولتونو کې دا پیښې کیږي چې هغوی مدرنه ټیکنالوژي لري، موږ خو هیڅ نه لرو، هر څه سم چل الله تحریم چل الله، هغه بدبخت وتښتېدل، هغوی راته ویجاړې کړلې، بانکونه یې راته بلاک کړل. نو په دې تش لاس باندې چې ته مثلا کېدلی شي چې موږ دا ټول طالبان دي دا ټول مثلا دا مستون دي حل کې او مهار دي کې د په متمدن دولتونو کې چې مدرنه ټیکنالوژي لري هلته هم دا پیښې کیږي. او راځي منځ ولې دوی پاتې شو د مسله د ټول شموله حکومت د ټول شموله حکومت خو لږ خو د موقع پیدا کړي چې دا خلک هم خلکو پیژني، ځکه د تیر نظام خلک بیا راولي، هغه کسان چې هغه غلو او فاسد ډلې ټاپلې وي هغه خلاړ خپل سرنوشت پوهېدل چې موږ په څه سرنوشت اخته کېږو، ملت یې چور کړلو، ملت یې په ولګه کې پرېښود، دوی وتښتېدل. اوس دوی ته لږ وخت په کار دی چې دوی احساس وپېژني، مو په اصطلاح هغه مؤمن مسلمان د خدای نه یریدونکي د ملت نه شرمېدونکي اشخاص دوی ور دغه کې وپېژني، تشخیص یې کړي، ځکه دوی شل کاله په غرونو کې پاتې شوي دي، د دې سیمې نه بیرون یوازې جنگي حالت راغلی دی او جګړه کړې ده او تړي دي. حکومتداري د دوی په لاس کې نه و چې ټول اشخاصو کې جني او رای ولې دواره په نظام کې ورته برخه ورکړي. اوس هم تاسو ګوري تقریبا د امنیتونو د بعضې رئیسانو بعضې برخو کې د ښځو حقوق هم تامین شوي دي، بعضې کسان سره مثلا پوښتنه هم ورکړې شوي دي. نو زه وایم چې دې ته لږ وخت پکار دی، یو څوک چې د یو ځای نه خپل کور انتقال کړي یو ځای بل ځای ته تر یوې میاشتې پورې د هغې د کور هغه تنظیم نه برابرېږي، نو بیا یو نظام چړنګ شوی وي. دا اسانه وړه خبره نه ده، نه خلک دي دومره تاوده په اشتباه زمونږ او ستاسې نه خوري.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د ورستیو حملو او چودنو په اړه د دغه هیواد د دوو شخصیتونو ډاکټر سی محمد اکبر وردګ او خاغلی شیرزاد منګل نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته پښتو خبرونه اورئ.
ورځپاڼو ته کتنه. دا تهران ریډیو ګرانو او عزتمنو دوستانو هیله ده چې روغ جوړ وي. دا د زیب شاهین
او زه فاطمی
د نننیو ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. نو ډومبه به د معمول مطابق د تهران چاپ ورځپاڼې او بیا د کابل او بیا د نورو هیوادونو ورځپاڼې کا وخت وو تاسو په خدمت کې وړاندې کو. نو پام ورته وکړئ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم ورځپاڼو ته د کتنې په سر کې کیهان ورځپاڼه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه نن په خپل لومړی مخ کې په غټو ټکو کې ترهګرو په افغانستان کې په سلهاوو شیعه او سنی مسلمانان په وینو کې لید پیت کړل تر عنوان لاندې لیکي. په افغانستان کې د طالبانو د انفعال او کمزوري تر سیوري لاندې د تکفیریانو یرغلونه. په افغانستان کې په تیره اونۍ کې د څو زورورو چاودنو له امله په دغه هیواد کې د 200 نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. دغه چاودنې په 16 او جماعتونو کې شوې دي. ویل کېږي چې د دغه خونړۍ او چاودنو ذمهواري چې پکې په لسګونه تنه وژل شوي او ژوبل شوي هم دي، داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې ده. له هدفمنو وژلو او خونړۍ او چاودنو سره سره چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوي، په دغه هیواد کې د ترهګریزو حملو په اړه څو ټکي د پام او غور وړ دي. لومړی دا چې طالبانو افغان ولس سره وعده کړې وه چې د دغه هیواد د ټولو خلکو لپاره به امنیت تامینوي او امنیت به د شیعیانو په سیمو کې هم ټینګیږي. دوهم دا چې دغه ډلې په ځلونو ادعا کړې وه چې داعش ترهګره ډله د افغانستان د امنیت په خطر اچولو لپاره هیڅ ضروري وس او توان نه لري او طالب ډله د داعش په کنټرولولو کې کامیاب شوې ده. دریمه دا چې ترهګریزې حملې په خاصو سیمو کې، یعنی د شیعیانو په سیمه، په هدف منه توګه رامنځته او څه لازم امنیت هم نه لري. نو اوس طالبانو باید دغه موضوعاتو ته ځواب ووایي.
د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې د نورو بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه یو مطلب راخیستی دی چې یوه برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو نوې څپې د بېګناه ملکي وګړو لپاره درانه سرتاوانونه لرلي دي. ترهګرو د کابل په عبدالرحیم شهید ښوونځي کې په لسګونو بېګناه زده کوونکي په وینو کې ولغړول. په کابل کې کندوز او د مزار شریف په سیدوکان جماعت کې چاودنه سبب شوه چې لږ تر لږه 115 بېګناه خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د عراق د شیعه مرجع حضرت آیت الله سیستانی هم په افغانستان کې د روژې په مبارک میاش کې د تکفیرانو په لاس د بېګناه روژتي شیعو وژل غندلی او تاکید کړی دی چې پکار دی شیعان هوښیار او بیدار اوسي. بل خبر دا چې د مسجد الاقصی په انګړونو کې د سیهونیسټو پوځیانو د یرغل له کبله په لسګونو فلسطینیان ژوبل شوي دي. د فلسطین الیوم خبری اذان د رپورټ له مخې له دغې وحشیانه حملې وروسته چې نن وشوه، د فلسطینیانو او سیهونیسټو پوځیانو ترمنځ سخت نښتې شروع شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ سیهونیسټو پوځیانو په مسجد الاقصی باندې د دغه یرغل په دوران کې په حاضرو کسانو پلاستیکي ګولې وورولې چې له امله له څلوېښتو زیات کسان ژوبل شول. سپورټنیک رپورټ ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي د لوړرتبه استازو ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د عراق په پلازمینه بغداد کې وشو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو له سره پیلېدو په هکله روښانه لید پکې انځور شوی دی. د عراق او عمان حکومتونو د ایران او سعودي د استادیو ترمنځ د ګډو غونډو په جوړولو کې اغیز شیندون کې رول لرلې ده. د ایران د ملي امنیت د لوړي شورا د سیکریټ لوړدوه چارواکو او د سعودي د استخباراتي ادارې مشر د دواړو هیوادونو د واک لرونکو استادیو په توګه په غونډو کې ګډون کړی دی. د ایران او سعودي د وروستۍ غونډې مثبتې فضا د تعلقاتو له سره شروع کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د ګامونو د ترسره کولو لپاره هیلې زیاتې کړي دي. د ایران او سعودي د استادو ترمنځ د رغند خبرو اترو او د مفاهمې فضا رامنځته کېدو ته په پام سره اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې د تهران او ریاض د خارجه وزیرانو ترمنځ د ګډې غونډې د ترسره کېدو زمینه برابره شي.
زمن اوریدونکو اوس هم کستا سوخ وخوي زو کابل خواته او د کابل د ورسپانې ځینی مطالب چې د هغوی په سایتونو کې موجود دی له تاسو سره شریکو. په سر کې هم اشت صوب د کابل چاپ ورسپانه اشتصوب ورسپانه لیکي چې مرزي ناندریو ته د ایران غبرګون طالبانو مرزي قوانین تر پښو لاندې کړي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر استازي حسن کاظمي قومي د ایراني او طالب ځواکونو ترمنځ د مرزي ناندریو په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د دوو هیوادونو ترمنځ د پولې قوانین نقض کړي دي. حسن کاظمي قومي ویلي چې طالبانو له همغږۍ پرته په صفري برخه کې سړک جوړاوه چې ایراني پول ساتو یې مخنیوی کړی. نوموړي وایي دا خبره د طالبانو له کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو سره شریکه کړی او ټینګار یې کړی چې د دغه سړک د جوړېدو چارې ودرول شي او ستونزه د پولو کمیسیون له لارې هواره شي. پرون سهار د ایراني پولیساتو ځواکونو موټر د اسلام قلعه پولې سره د طالبانو له لورې ونیول شو. دا موټر د افغانستان خاورې ته دننه شوی چې د طالب پولیساتو له غبرګون سره مخامخ شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دمګرۍ د اسلام قلعه دروازه تړل شوې او روښانه نه ده چې څه وخت به پرانستل شي. د غورسپانه بیا په یو بل مطلب کې د کابل قندوز او مزار شریف د چاودنو په اړه هم یو اوږده مقاله لیکلې ده چې موږ د وخت د کمی په وجه تاسو ته نشو خبرولای.
اوس راخلو مسیر ورسپانه. امریکې د شتمنیو په کنګل کولو افغانانو ته ډلې سزا ورکوي. الجزیری انګلیسی په یو خبره کړې مطلب کې ویلي چې امریکا په تیرو کلونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خونړۍ جګړې کړي، میلیونونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده او ویجاړې رامنځته کړي دي او په هیوادونو کې مداخله کړې ده. خدا هر څه یې هیر کړي دي او د افغانستان په شتمنۍ خېټه اچولې ده. سرچینې لیکي چې افغانستان له نازک اقتصادي حالت سره تیریږي او میلیونونه وګړي په دغه هیواد کې بیکاره او بیروزګاره دي، خو امریکا لا هم د افغانانو د شتمنیو کنګل کېدو ته ادامه ورکوي او فیصله کړې ده چې دا شتمنۍ په بډه ووهي. سرچینه لیکي امریکې د بشري حقوقو په نامه شعار عملي کړی د افغانانو شتمنۍ دي. سرچینه لیکي امریکا دې د بشري حقوقو په نامه شعار عملي کړي د افغانانو شتمنۍ دي ازادي کړي او روان بشري نورین ته دې خاتمه ورکړي. او برطانیې وایي د سرپرست حکومت په خلاف د وسلوال مخالفانو ملاتړ نه کوو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دوحه کې د افغانستان لپاره د برطانیې سفیر هیوګو شارتر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د برطانیې سفیر افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې د نوي حکومت په خلاف د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نه هم دا ډول اقدامات ګټور بولي. بهرنیو چارو وزارت ویلی دی په دې لیدنه کې متقیل برطانیې سره په مثبتو تعلقاتو تاکید کړی او د وسلوالو وروستۍ هڅې چې ملکی اهداف یې په نښه کړي دي د هغوی د کمزورۍ او له افغانانو سره د دښمنۍ نښه بللې ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خوګوردونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له دې وړاندې چې موږ له تاسو اجازه وغواړو تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب ولولئ او دغه راز تاسو دغه مطالب چاپ کولی هم شئ. خوګوردونکو تاسو ته دغه راز بلنه درکوو که چیرې کوم وړاندیز لرئ یا نیوکه لرئ نو موږ ته راولیږئ او موږ تاسو نیوکو ته سترګې په لار یو. خوګوردونکو زموږ دغه مازیګرانۍ خپرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې سبا سهار خپریږي له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډکه. د خدای په امان.